امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا پغمان د پیخي عاملینو ته د اعدام سزا واورول شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره په تلیفون خبرې کړې دي، او د امریکا پاوز د عراق په لویدیځ کې د حدیثې بند ته نږدې هوایی بریدونه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د کابل ابتدایي محکمې نن هغو کسانو ته د اعدام سزا واوروله چې په جنایي جرم تورن دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي، او ورنه غوښتي دي چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو او د قانون د تطبیق لپاره د کار وکړي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزاده د ساعت خبرونه وایو.
د کابل ابتدایي محکمې نن په یوالني غونډې کې د پغمان د پیشي عاملینو ته د مرګ وبښي د اعدام سزا واوروله، خو محکمه وایي چې حکم نهایي نه دی او مجرم پیژندل سوي کسان د استیناف حق لري. بارات صابر په اړه رپورټ راکوي.
د کابل ښار ابتدایي محکمې نن هغه وو تنو ته د اعدام سزا واوروله چې تیره اونۍ د پغمان په ولسوالۍ کې په میرمنو جنسي تیر کړی وو، او تر څنګ یې په غلا او سړي تښتونې هم تورن دي.
در جلسې قضایي علني منعقدي اهل یو به اتفاق آرا زیلا اصدار حکم می نمایم.
په نننۍ قضایي علني غونډه کې د رای په اکثریت حکم کوو چې تاسو مجرمان د سړي تښتونې په پیښه کې په 15 کالو حبس او د غلا او جنسي تیری په جرم د اعدام په سزا محکوم یاست.
د محکمې پالني غونډه کې چې د زیانمن شویو کسانو پښتون کې تر سره شو، بي بي چې ځوان زوی د دغه متکررو مجرمینو په لاس وژل شوی دی وایي:
زوی مې د پدجان په کوڅو کې راګیر کې په لوی لار کې په نهو بجو کې د چوکګانو ورنه فکری و، د تمونچې فکری و، د چیشا چوا فکری و.
زه محمد اسماعیل سره روزی رو مرکز ما کور دخل را بیدو که
خود دغه ناوړې پیښې یو متضرره میرمن فوزیه په داسې حال کې چې تر چادرې لاندې محکمې ته حاضره شوې وایي:
گرفتیم رفتیم بهمان دیگه شکاکوی مامو دخترای خاله خوشیم نگه چیز است، یک بچه دادان باغ استاد بود،
زه درې هفتې د مخه د خپل خپلوانې او ماشومانو سره پغمان ته د میلې لپاره ورغلی وم. موږ یو باغ ته ننوتو. کله چې مو ډوډۍ خوړله، نو همدا هلکان له څو نورو سره راغلل. پر موږ یې تومانچه وویسته، زموږ طلاګانې او پیسې یوړې، او په موږ یې هم تیری وکړو. مهال چې د دغه مجرمینو محکمه روانه وه، د افغانستان د مدني ټولنو غړو د سترې محکمې ودانۍ ته مخامخ لاریون جوړ کړی و.
د بهارت صابر بشپړ ریپورت په د خبرونو نو وروسته واوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره تیر شپه د تلیفون له لارې خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو نه د ملي یووالي د حکومت د جوړولو او د قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم وایي اوباما له عبدالله څخه غوښتي دي چې له اشرف غنی احمدزی سره وګوري. بل لوري ته د اشرف غنی احمدزی ټیم بیا وایي چې په دې خبرو کې د اساسي قانون د تطبیق یادونه هم شوې ده، خو دواړه کاندیدان تر اوسه پورې موافقې ته نه دي رسیدلي او ښایي سبا ته بیا د یو بل سره وګوري. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو مشر حاجي دین محمد د امریکا غږ ته وایي چې د دوی د ټیم څخه دا هیله شوې او هڅه یې دا ده چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان مخکې یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. هغه وویل:
اوس دا مذاکرات د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو پورې چې موږ ډېر ورباندې فشار راوړو او ډېر کوشش کوو چې شپه ورځ په دې باندې کار وکړو چې د نتیجه اعلانېدل د یو ښه توافقو د یو د خوشحالۍ د حالت سره چې ټول ځان په دې کې د نظام کې په دې حکومت کې شامل وګڼي داسې راشي. خو که بل فرض د موافقه ته لکه مونږ تر هغې پورې ونه رسېدو، نو طبیعي خبره ده چې د انتخاباتو نتایج به د کمیسیون د خوانه اعلانېږي، او خو بیا به زمونږ ټیم ځان مکلف ګڼي چې هغوی سره خبرې وکړي، مذاکرات وکړي.
بل لوري ته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو غړی رحمان اوغلو وایي چې دی فکر نکوي چې سیاسي مذاکرات د نتیجې ته ورسیږي.
ما نمیتوانیم تا ابد،
موږ نشو کولای تر ابده بې نتیجې مذاکرات ته ادامه ورکړو. په هغه حالت کې چې دواړه لوري مثبتې نتیجې ته ونه رسیږي، نو بیا دې د افغانستان خلک تصمیم ونیسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن هم کمپیوټري سیستم ته د چک لیستونو د داخلولو لړۍ روانه وه. د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا سرپرست جاوید حبیبي امریکا ژغ ته پرون وویل چې تمه ده چې د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو ټولې تخنیکي چارې پای ته ورسیږي، او د انتخاباتو نتایجو د شکایتونو د څیړنې لپاره به د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته حواله کړي. د ریاست جمهوری د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو سل په سلو کې ترتیش پنجشنبه په شپه پای ته ورسېدی. بل پلو ته د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په ویلنی غونډه کې د دوه اویا باطل سوو محلونو په اړه خپله پرېکړه واوروله. د دغو دوه اویا باطل سوو محلونو نه دوه یې بیرته د اعتبار وړ وبلل سول. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نږدې 1500 محلونو د رایو باطلول تایید کړي دي، او د 19 محلونو د رایو باطلول یې نه دي منلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا پوز وایي چې د عراق په لویدیز کې د حدیثې بندر ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په ضد هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د حدیثې بند د عراق د حکومت په لاس کې دی، خو دوی په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد د دې لپاره بریدونه پیل کړي دي چې وسلوالو هڅه کوله چې دغه بند ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر نن په ګرجستان کې وویل چې د حدیثې د بند کنټرول ډیر مهم دی.
که چیرې بند د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ولویږي، نو بند به ویجاړ سي، ویجاړۍ به زیات وي، او دا کېدای سي چې په عراق کې اوسنی خراب وضعیت د لوی خطر سره مخ کړي.
د امریکا پوز د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد د عراق په شمال کې هم هوایي بریدونه کړي دي. بل پلو ته د سوریې حکومت بیا د رقه په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي دي چې پکې 14 ملکیان دي.
د اوکراین په ختیځ کې د دونتسک اوسیدونکي وایي چې نن سهار هوایي ډګر ته نږدې د سختو ډزو ژغونه اوریدلې دي. دغه ریپورټونه داسې ویره خپره کړې ده چې کیدای سي اوربند چې د جمعې په ورځ د یاغیانو او د کیف د حکومت ترمنځ پرې موافقه وسوه مات سي. د اوکراین په مرکز کیف کې د اوکراین د ملي امنیت د شورا وایند وایي چې داسې ښکاري چې په دونتس کې بیلتون غوښتونکو هڅه کوله چې پر هوایي ډګر برید وکړي. د دونتس هوایي ډګر د می د میاشت راهیسې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د شنبې په ماښام د اوکراین په بندري ښار مریپول کې هم عیني شاهدونو د دوامدارو چاودنو رپورټ ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د شنبې په ورځ خبرې کړې دي، او دواړو موافقه کړې ده چې اوربند به د دواړو غاړو لخوا مراد کیږي. خو د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګندن په ګرجستان کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ښاغلی پوتین مداخله په سیمه کې بې ثباتۍ ته لمنه وهي.
په پاکستان او هند کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر د 300 نه اوخته دی. دغه سیلابونه چې د موسمي بارانونو له امله راغلي دي، په سلګونه کسانې ټپي کړي او لسګونه زره نورې بې کوره کړي دي. په پاکستان کې چارواکو نن وویل چې د مړو شمیر 103 ته رسېدلی دی. چارواکي دا هم وایي چې په دې کسانو کې زیاتره د دې دپاره مړه شوي دي چې د کورونو چتونه پرې لوېدلي وو. د پاکستان حکومت سیلاب ځپلې سیمې ته پوځ استولی دی، او د هلیکوپترو او بیړیو په وسیله خلک خوندي ځایونو ته انتقالوي.
د سومالیا د الشباب یاغي ډلې تایید کړې ده چې د دې ډلې مشر د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې وژل سوی دی، او نوی ځایناستی هم ورته نومولی دی. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې ده چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو لپاره اقدام د نومبر تر میاشت پورې وځنډوي. په کانګرس کې ټاکنې په همدغه میاشت کې ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا اورولې ده. د دې کسانو د محکمې په وخت کې د مدني ټولنو غړو د سترې محکمې مخې ته مارش وکړ او د تورنو کسانو د اعدام غوښتنه یې وکړه. بهاره صابر په دې حکله رپورټ را کړی دی.
د کابل ښار ابتدایي محکمې نن هغو وو تنو ته د اعدام سزا واوروله چې تېره اونۍ یې د پغمان په ولسوالۍ کې په میرمنو جنسي تېره کړې او تر څنګ یې په غلا او سړي تښتونې هم تورن دي. د محکمې پالنې غونډه کې چې د زیانمن شویو کسانو په شتون کې ترسره شوه، بیبي چې ځوان زوی د دغه متکررو مجرمینو په لاس وژل شوی دی وایي:
زوی مې د پدجان په کوڅو کې راګیر کړ، په لوی لار کې په نهو بجو کې د چوپګانو ورنه پکړي وه، د تمانچې پکړي وه، د چیشا چوه پکړي وه، نه دښمندار وه زوی مې، نه زمارې په جار والې، د خدای دپاره دښمندار نه یم، خلکو لیدلي وه چې څه کال یې دي، هېڅ مشکل نه وه زوی کې. دا
خود دغه ناوړه پیښې یوه متضرره میرمن فوزیه په داسې حال کې چې تر چادرې لاندې محکمې ته حاضره شوې او د ترلاسه وتی عزت غم یې سمه خبره کولو ته نه پرېږدي وایي:
گرفتیم رفتیم بهمان دیگه شکاکوی ما دخترای خاله خوشیم دیگه چیز است. یک بچه دادان باغ استاد بود،
زه درې هفتې دمخه د خپل خپلوانې او ماشومانو سره پغمان ته د میلې لپاره ورغلی وم. موږ یو باغ ته ننوتو. کله چې مو ډوډۍ خوړله نو همدا هلکان له څو نورو سره راغلل. پر موږ یې تومانچه وویسته، زموږ طلاګانې او پیسې یوړې او په موږ یې هم تیری وکړو. که څه عذرونه مو وکړل خو هیڅ یې وانه ورېده. فوزیه په خپل عزت تېری کوونکی وپېژاند او له عدالت نه یې د دوی لپاره د اعدام سزا وغوښته. د کابل ښار د پولیسو مشر جنرال ظاهر ظاهر هم چې د خپلو ځواکونو سره یې د دغو مجرمینو په نیونه کې خورا هڅې کړي دي او محکمې ته حاضر شوی و، له محکمې نه یې د دوی لپاره علني اعدام وغوښت. خو هغه مهال چې د دغه مجرمینو محکمه روانه وه، د افغانستان د مدني ټولنو غړو د سترې محکمې ودانۍ ته مخامخ لاریون جوړ کړی و. د مدني ټولنو دغه فعالینو هم تورنو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه وکړه.
لومړی د ځل دپاره ډیر یو غټ جرم ترسره کړی، د پغمان او د قرغې په لویه لار باندې په یو فامیل باندې تجاوز جنسي کړی او د هغو د علني محکمې غوښتونکي منګه.
د محکمې په پای کې ابتدایي محکمې دغه مجرمینو ته د وسلوالې غلا او سړي تښتونې په جرمونو د 15 کالو حبس او د جنسي تیری په تورې ورته د اعدام سزا واوروله.
در جلسې قضایی علنی منعقدی علی او به اتفاق آرا زیلن اصدار حکم می نمایم.
په نننۍ قضایي علني غونډه کې د رایو په اکثریت حکم کوو چې تاسو مجرمان د سړي تښتونې په پیښه کې په 15 کالو حبس او د غلا او جنسي تیری په جرم د اعدام په سزا محکوم یاست.
په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار هم مجرمینو ته نه یوازې د علني اعدام سزا وغوښته، بلکې وایي د هغوی جسدونه د هم د 100 ورځو لپاره د ښار په دروازو وځړول شي.
د عبرت لپاره ځوړند شي. زموږ دریز که غواړو چې په دې ټولنه کې د عبرت او د شریعت حکمونه تطبیق شي، نو موږ به کولی شو چې په دې ټولنه کې د عبرت درس ورکړل شوی.
خو د دې ټولو سره سره د ابتدایي محکمې حکم وروستی نه دی، بلکې تورن کسان کولی شي د افغانستان د قوانینو پر اساس د مرافعې او بیا د استیناف غوښتنه وکړي. سره له دې چې د هیواد ولسمشر حامد کرزي هم د دغو تورنو کسانو لپاره د عدالت نه د علني اعدام غوښتنه کړې ده. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې ویل شول، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره بیګا په تلیفون کې خبرې کړې دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د جمهوریت دواړه ټاکنیز ټیمونه وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهوریت له دواړه کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی حمزي سره یو ځل بیا د دوم پړاو انتخاباتو د وروسته حالاتو په باب په ټلیفون خبرې کړي او د دغو دواړه کاندیدانو نه یې غوښتي دي چې خپلو ستونزو ته د حل لارې ولټي. د دغو ټلیفوني خبرو په باب د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو ویان په عبدالرحمن ګوریا امریکا غږ ته وویل چې د امریکا د جمهوري سره په دغو خبرو کې ډاکټر عبدالله عبدالله دا ومنله چې یو ځل بیا به هغه د خپل سیل ټیم د مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره په پرتو ستونزو خبرې وکړي.
دواړه دې ته ژمن و چې سیاسي پروسه باید بریالۍ شي او په هېواد کې د ملي یووالي دولت جوړ شي. همدارنګه دواړه مشرانو په دې خبرو کې په ستونزو باندې هم خبرې وکړلې او په پای کې ښاغلي اوباما غوښتنه وکړله چې د دواړو ټیمونو مشران که یو ځل بیا هم سره ناسته ولري. نو د ښاغلي اوباما د غوښتنې پر بنسټ باندې سبا ته د دواړو ټیمونو مشران ګډه ناسته لري.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم یو ویان طاهر زهیر وایي چې د امریکا جمهور رئیس د شنبې په ورځ د ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره هم په ټلیفون خبرې کړې او د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ په سیاسي چوکاټ باندې د شوي موافقې رعایتولو باندې ټینګار کړی دی. زهیر ویل جمهور رئیس اوباما د هغه سیاسي چوکاټ په رعایتولو ټینګار کړی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لومړي سفر په ترڅ کې پرې دواړو کاندیدانو موافقه کړې وه او دا چې سل په سلو کې د رایو د پلټنې د بهیر وروسته د انتخاباتو د نتیجو منلو چې دواړو کاندیدانو لخوا دمخه پرې تعهد شوی په کار نه دي چې په دې برخه کې شک وجود ولري. همدارنګه هغه په دې ټینګار وکړ چې په سیاسي برخه کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي او په دغه حکومت کې د اجرایي ریاست رامنځته شي او د انتخاباتو لانجې دې پای ته ورسیږي. زهیر هم ویل چې سبا ته به دواړه کاندیدان سره په همدغو مسلو یو ځل بیا خبرو ته کښېني. د امریکا جمهور رئیس د دې دمخه هم درې ځلې د افغانستان د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو سره جلا جلا په ټلیفون خبرې کړې او هغوی د انتخاباتي لانجو هواري ته هڅولي دي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس د دغو کاندیدانو سره په ټلیفون دا خبرې وروسته لاغې کړې چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم ویلي چې مقابل ټیم د ملي وحدت د حکومت جوړېدو په برخه کې دغه ټیم غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. خو ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم بیا د خپل سیل ټیم غوښتنې د اساسي قانون له ارزښتونو بهر ګڼلې دي. دا ټیمونه وایي چې د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت جوړېدو په برخه کې لویه مسله په راتلونکي حکومت کې د کابینې مشري ده. د دواړو ټیمونو ترمنځ د نظر دا اختلاف په داسې حال کې بیا رامخته شوی چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون سل په سلو کې د رایو د پلټنې بهیر بشپړ کړی او ویلي دي چې د دې اونۍ تر پای به د انتخاباتو د نتیجو د اعلان لپاره ټولې تخنیکي چارې بشپړې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا پوځ د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په وسلوالو باندې هوایي بریدونه کړي دي. په دې حقله نور تفصیل ایوب خاورین برابر کړی دی.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د حادثه د اوبو بند د عراق د حکومت په واک کې دی، خو د دې عملیاتو موخه د هغو وسلوالو مخالفانو له منځه وړل دي چې د اوبو د بند د نیولو هڅه کوي. د امریکا د دفاع وزیر په ګرجستان کې د خپل سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اسلامي دولت پر وسلوالو باندې هوایي بریدونه د امریکا د ولسمشر اوباما لخوا د پوځي عملیاتو د اصولو په چوکاټ کې سوي دي.
First, the Iraqi government asked.
لومړی د عراق حکومت له موږ څخه د هوایي بریدونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوهمه خبره دا ده چې دغه عملیات هلته موجود په خپل د عراق ځواکونه کوي. په خپل د عراق هوایي ځواکونه هم بریدونه کوي. د حادثه د اوبو بند د عراق لپاره ځانګړی اهمیت لري.
ښاغلی هیګل د حادثه بند د عراق لپاره ډیر مهم وباله او زیاته یې کړه چې دغه بند د مخالفانو لاس ته لوېدل او یا ویجاړېدل دواړه به د عراق لپاره ډیر بد عواقب ولري.
موږ له خپلو متحدینو سره پر هغو ټولو لارو چارو خبرې کوو چې د دې ډلې په مقابل کې باید څه وشي، خو زه فکر کوم ولسمشر دغه موضوع ډېره روښانه کړې ده او لارښود اصول یې واضح کړي دي چې د دې خطر په له منځه وړلو کې باید مراعات شي او په دې لایحه کې په سوریه کې د منځلارو د مخالفینو ملاتړ کول هم شامل دي.
په ګاونډي هېواد سوریه کې هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر سیمه باندې د بشار الاسد ځواکونو بمباري کړې ده. د بشري حقونو څارونکي وایي په رقه کې په هوایی بمبار کې د 14 ملکی کسانو په ګډون ټول 25 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو څرګر ډله وایي ملکیان د اسلامي دولت په یوه نانوایی کې ووژل سول. د اسلامي دولت یو تربیوي مرکز او د اسلامي محکمې یوه ودانۍ هم بمبر شوې ده. ولسمشر اوباما د ناټو د غونډې په وروستۍ ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د دغه تړون ټول غړي په دې سلا دي چې د اسلامي دولت سخت دریزه ډله د منځني ختیځ نه د باندې نورې نړۍ ته هم ګواښ دی.
هیچا د دې بنیادي نظر سره مخالفت ونه کړ چې موږ باید په دې برخه کې چې په سیمه کې دغه وحشي ډله په شاوتن به وو یو مهم نقش ولرو. دغې ډلې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړې ده او په سیمه کې ډیرو خلکو ته زیان رسوي.
د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې وسلوال چې شعار یې د اسلامي خلافت جوړول دي، په دې وروستیو وختونو کې د عراق په شمال لویدیځ او د سوریې په ختیځ کې ډېرې سیمې نیولې دي.
پغاړې مور د سنگین دی امل
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهور رئیس حامد کرزی د 14 کلنې واکمنۍ مهم اقدامات څه دي؟ که نظر یا پوښتنه لري، نن وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام ته تلیفون وکړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
د کابل ابتدایي محکمې نن په یوالني غونډه کې د پغمان د جنسي تېري د پیښې د عاملینو ته د مرګ د اعدام سزا واوروله، خو محکمې وایي چې حکم یې نهایي نه دی او مجرم پیژندل سوي کسان د استناف حق لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهور ریاست له کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي سره تېره شپه د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د امریکا جمهور رئیس له دواړو کاندیدانو څخه د ملي یووالي د حکومت د جوړولو او د قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیونن په یوه غونډه کې د دو اویا باطل سوو محلونو په اړه خپله پریکړه وکړه. د دغو دو اویا باطل سوو محلونو نه دوه یې بیرته د اعتبار وړ بلل سوي دي. په پاکستان او هند کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 300 کسانو اوښتی دی. سیلابونه چې د موسمي بارانونو له امله راغلي په سلګونو کسان ټپیان کړي دي او په لسګونو زره کسان یې بې کوره کړي دي. په پاکستان کې چارواکو نن وویل چې د مړو شمیر 143 ته رسیدلی دی. چارواکي دا هم وایي چې په دغو کسانو کې زیاتره د دې لپاره مړه سوي دي چې د کورونو چتونه یې رالویدلي وو. په هند کې هم د پاکستان په شان حالات خراب دي. چارواکي وایي چې د هند په شمالي ایالتونو کې 115 کسان مړه سوي دي. د امریکا پوځ وایي چې د عراق په لویدیځ کې د حدیثي بند ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په ضد هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د حدیثي بند د عراق د حکومت په لاس کې دی، خو دوی په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد د دې لپاره بریدونه کړي دي چې وسلوالو هڅه کوله چې دغه بند ونیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونتسک اوسیدونکي وایي چې نن سهار هوایي ډګر ته نږدې د سختو ډزو ژغونه اورېدلي دي. دغه رپورټونه داسې ویره پیدا کړې ده چې کیدای سي اوربند چې د جمعې په ورځ د یاغیانو او د کیف د حکومت ترمنځ لاستیک سو مات سي. د اوکراین په مرکز کیف کې د اوکراین د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې داسې ښکاري چې په دونتسک کې بلتون غوښتونکو هڅه کوله چې پر هوایي ډګر باندې برید وکړي. د سومالیا د الشباب یاغي ډلې تایید کړې ده چې د ډلې مشر د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې وژل سوی دی او نوی ځایناستی هم ورته نومولی دی. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې ده چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو لپاره اقدام د نومبر تر میاشت پورې وځنډوي. په کانګرس کې ټاکنې په همدغه میاشت کې ترسره کیږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې ولسمشر په دې باور دی چې دغه راز حساسې سیاسي مسلې په اړه یوازې په خپل اقدام کول به د منځني دورې له مبارزې نه مخکې هغو هڅو ته زیان ورسوي چې په دغه برخې کې پراخ اصلاحات منظور کاندي. خو سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوس هم پلان لري چې د 6 کال له پای نه مخکې په دغه اړه باندې اقدام وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه همدلته ختمیږي، خو یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري. د جمهور رئیس حامد کرزی د 14 کلنې واکمنۍ مهم اقدامات څه دي؟ قدرمنو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ هر نظر چې لرئ، پوښتنه لرئ او یا تبصره لرئ، کولی شئ چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام ته تلیفون وکړئ. په دې پروګرام کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکول کیږي او نظریات مو اوریدل کیږي. د پروګرام قربانه نوشه باشنا او حفیظ آصفی دي. د سټوډیو نمبر دی 202-6-9-11-6. کور مو ودان چې په پروګرامونو کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ. سوچې بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل کیږي. د نوریدونکو د آشنا رادیو دری خپرونه نوبت دی. کولی شئ بیا هم خپرونه ته راشئ او خپل نظر وړاندې کړئ.